رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو د مخمنی خبرونه په پایل کې پاموکې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان حکومت وایي چې د مسکو په راتلونکي غونډه کې ګډون نه کوي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي قواو او کشمیري مبارزینو ترمنځ نښتې شوې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن پر ایران باندې د لا سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو غږ وکړ.
درنو اوریدونکو د خبرونه اوریدو ته مو زه نو شبا آشنا هر کله ویم. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري. د افغانستان حکومت وایي د مسکو په کانفرنس کې ګډون نه کوي.
په خاص ډول د سولې او د سولې بهیر باید د افغانستان او افغان حکومت تر مشرۍ لاندې وي.
په خوست کې خلک د اختر په ورځو کې د امنیتي تدابیرونه خوښ دي.
شکر الحمدلله ایت خ داسې خطرېږي په امنیت ته خدا خوست ولایت د نورو ولایتونو په نسبت ډېر خدا.
قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. وسرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
په داسې حال کې چې روسیې اعلان کړی دی چې بله میاشت د افغانستان په باب په مسکو کې نړیوال کانفرنس جوړوي، د افغانستان حکومت د مسکو په کانفرنس کې ګډون نه کوي. د افغانستان د خارجه وزارت وایي صبغت الله احمدي امریکا غږ آشنا رادیو ته نن د چهارشنبه په ورځ په دې اړه وویل.
په خاص ډول د سولې او د سولې بهیر باید د افغانستان او افغان حکومت تر مشرۍ لاندې وي. د مسکو په ناسته کې ټاکل شوی نه ده چې موږ ګډون وکړو.
روسانو په 1996 هجري شمسي کال کې هم په مسکو کې د افغانستان په باب یو نړیوال کانفرنس جوړ کړو چې هند، ایران، چین، پاکستان او د مرکزی آسیا د 15 هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه، خو افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو پکې ګډون نه و کړی. که څه هم چې تر اوسه طالبانو د افغانستان د حکومت د یو طرفه اوربند اعلان وروسته عکس العمل یا غبرګون نه دی ښودلی، د کورنیو چارو وزارت نن د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د لوی اختر په لومړۍ ورځ او شپه پر پولیسو باندې یوازې درې حملې شوې دي. خو د دفاع د وزارت ویان سید غفور احمد جاوید امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د حکومت وسلوالو مخالفانو په ځینو سیمو کې حملې کړي او امنیتي ځواکونه هم په مقابل کې د پلان سره سم عملیات سرته ورسول. د دفاع د وزارت د ویاند د عدالت مخې په هغو عملیاتو کې چې امنیتي قواو د ننګرهار، کونړ، لغمان، غزنی، پکتیکا، اورزګان، زابل، فراه، فاریاب، کندوز، بغلان او هلمند په ولایتونو کې کړي، د اسلامي دولت یادایش د ډلې څلور کسانو په شمول 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. جمهور رئیس اشرف غنی د تلې پاتې شتمه د خپلواکۍ د 99 کلیزې د لمانځلو په مناسبت په وینا کې طالبانو سره تېرې دوشنبې د ورځې نه د میلاد النبي علیه السلام د ورځې پورې په مشروط ډول درې میاشتنی اوربند اعلان کړی و. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې د سرکانو ولسوالۍ د شونکړۍ په غرنۍ سیمه باندې د پاکستاني قواو په ډزو کې دوه جنکۍ وژل شوي او یو وتنه زخمي شوي. د ډیورند د کرښې پر غاړه پرتو د کلو خلک مجبور شوي دي چې خوندي ځایونو ته کډه شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا رئیس جان بولټن ویلي دي چې متحده ایالات غواړي پر ایران باندې هومره سخت اقتصادي بندیزونه ولګي کوم چې د 2015 میلادي کال یعنې 1994 لمریز کال کې د نړیوالو قدرتونو سره د اټومي تړون د معاهدې د لاسلیک کولو مخکې پرې لګول شوی. په واشنگټن کې د خبریال کریس هناس د رپورټ خلاصه له شق الله رحیم زوینه واورئ.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي په ایران د اقتصادي بندیزونو د سر لګولو ښه اغیز کړی او زیاته کړه چې د ټرمپ اداره غواړي د ایران په خلاف نور اقدامات هم وکړي. ښاغلی بولټن د اسرائیل ته د خپل سفر پر وخت نن د اګست په 2 وویل چې په ایران د لا زیات فشار اچولو لپاره امریکا د خپلو متحدینو سره خبرې کړې دي. بولټن وویل چې په دې فشارونو کې نور اقتصادي بندیزونه او اقدامات شامل دي، خو تر اوسه معلوم نه دي چې دغه اقدامات به څه وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار هم درنګ وویل چې واشنگټن په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي خو د ایران د حکومت نه غواړي چې خپل رویه بدل کړي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگټن.
نن د چهارشنبه په ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هندي قواو او کشمیر او کشمیری مبارزینو ترمنځ خط شوی دی. د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه نوشابه آشنا ته استدراوري.
په داسې حال کې چې هند کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ولمانځل شوه، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د مرکز سرینګر په شمول په زیاترو ښارونو کې د لمانځه د ادا کولو نه وروسته په سلګونو مظاهره چیانو چې د ازادۍ شعارونه یې ورکول له پولیسو او عسکرو سره نښتې وکړې. پولیسو اوښکې بهاونکی ګاز استعمال کړ او د ربړي مرمیو ډزې وکړې. کشمیر چې یو څه برخه یې د پاکستان او ډیره برخه یې د هند په کنټرول کې ده، د خلکو غوڅ اکثریت د ازادۍ لپاره مبارزه کوي، خو دواړه هیوادونه پر کشمیر باندې د بشپړې واکمنۍ دعوا لري او تر اوسه یې دوه جګړې هم کړې دي. نو شاباشنا، امریکا غاک، واشنگټن.
دا د امریکا غاک واشنگټن دی. په سلګونو زرو روهنګیایي مسلمانانو چې د برما د پوځ د ظلم او تیری په وجه دوه کاله مخکې په بنګلادیش کې په موقتی کمپونو کې پناه اخیستې، نن د چهارشنبې په ورځ د لوی اختر ورځ په کمپونو کې ولمانځله. په نړیواله کچه د روهنګیا مسلمانانو په خلاف د تیری غندنه شوې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون د دغه خلکو وژل او له خپل اصلي وطن نه په زور او جبر شړل جنګي جرم بللې. د برما سیاسي مشره او د نوبل د سولې جایزې وړونکې میرمن انګ سان سوچی وای پوځ د ټیریزم په سبب د روهنګي مسلمانانو په ضد تصفیوي عملیات پیل کړي وو.
Bangladesh has no reason to hold it up. The issue is actually the logistics and the willingness.
آنګ سان سوچی په سنگاپور کې یو غونډې ته د وینا په محل ویل چې بنگلاديش او برما باید دواړه په ګډه د دغه خلکو سرنوش وټاکي. ملګری ملتونه وایي چې د برما له رخاین یالت نه له 200 نه زیات روهنګي مسلمانان بنگلاديش ته شړل شوي، په سلګونو کلي سوځول شوي، په لزهاو ځوانو ښځو باندې عسکرو او بودایانو جنسي تېری کړی او په زرهاو کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون مشر زید راد الحسین وایي چې په دې اړه باید په نړیواله کچه د برما د پوځي قوماندانانو او سیاسي مشرانو نه تپوس وشي. نن په سلګون زرو حاجیانو په جمعراتو کې شیطانان په کانو وشتل. درې کاله مخکې په همدا غذای کې په ټیل ماټیل کې 200 حاجیان چې زیاتره ایرانیانو وژل شو. د بل خوا سکال د حج په وجه د سعودي عربستان دولتي خزانې ته په میلیاردونو ډالر رسیدلی دی. د سعودي چارواکو پر حاجیانو باندې د خیمو په عوض کې فیسونه لګولې دي. چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا د زلزلې څو سختو ټکانونو وینزویلا ولړزوله. د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ سره سم پرونی زلزله چې قوت یې 3.3 درجو د ځاني او مالی تلفاتو په اړه تر اوسه پورې رپورټونه نه دي رارسېدلي. د ال سالوادور حکومت هغه رپورټونه بیا اساسه بللې دي چې پکې ویل شوي چې له تایوان سره د ډیپلوماتیکي اړیکو د ساتلو په بدل کې لاغه هیواد نه په میلیونونو ډالر غوښتي وو. ال سالوادور څو موده مخکې د چین د فشار لاندې له تایوان سره خپلې اړیکې وشکولې او له بیجنګ سره یې سفارتي تعلقات برقرار کړل. او نن سلمه ورځ وه چې د یوکرین یو فلم ساز د روسیې په یو محبس کې د لوږې احتساب ته دوام ورکاو. یوکرینی فلم جوړونکي اولیګ له مسکو نه غواړي چې په سلګونو سیاسي قیدیان خوشې کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د خوست یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې د اختر په لومړۍ ورځ ښه امنیتي تدابیر نیول شوي او هغوی اختر په ډاډه زړه ولمانځه. په دې اړه درته رپورټ لرو. له روسیې او خطر دې مخکې د افغانستان حکومت وی د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. دغه غونډه د همدې کال د سپتمبر د میاشتې په 14 مینیټي پیلېږي. روسیې ویلې دي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړې. نور تفصیل د همدې موضوع په اړه د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د دې سره سره چې افغان حکومت روسي سره ډیری ښې اړیکې لري، خو په مسکو کې د سپتمبر په 14 د افغانستان د سولې په تړاو ناسته کې به د دغه حکومت کوم استازی ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایان صبغت الله احمدي د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د افغانستان په اړه چې په سیمه او نړۍ کې هر کانفرانس او غونډه جوړیږي، باید افغان حکومت د دغه سیمه سره په سر کې ځای ولري.
و روان سولج باید بره.
په خاص ډول د سولی او د سولی بهیر باید د افغانستان او افغان حکومت تر مشرۍ لاندې وي. د مسکو په ناسته کې ټاکل شوی نه ده چې مونږ ګډون وکړو.
قرار نیست ما شرکت وکړم.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت د نه ګډون د پریکړې په باب ډېر توضیحات ورنه کړ، خو ویل چې افغان حکومت استازي به د مسکو په ناسته کې ګډون ونه کړي. هغه ویل افغان حکومت د روسیې سره ښې اړیکې لري او وخت پر وخت د افغانستان پاکله پر مسلو افغان حکومت او روسیه یو بل سره سلا مشورې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سه شنبې په ورځ وویل چې د سپتمبر په څلورمه په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو په خبرو کې وسلوالو طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې او طالبانو هم دا بلنه منلې ده. ښاغلي لاروف هیله وښوده چې د مسکو د سولې خبرې به ګټورې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر طالبان سره خپلې اړیکې په افغانستان کې د روسیې وګړو د خوندیتوب لپاره د خپلو هڅو یو برخه وګڼله او وویل چې هڅه یې دا هم ده چې طالبان له جګړې لاس اخیستو او افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې حقله خپل دریځ څرګند کړی. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې د مسکو د سولې په خبرو کې چې د وسلوالو طالبانو استازي هم برخه اخلي، د افغان حکومت د استازو ګډون ممکن د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ تماسونو زمینه برابره کړې وي او په راتلونکي کې د هغوی ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل سبب شوی وي چې په دغه کانفرانس کې د افغان حکومت د استازو نه ګډون به افغانستان ته فرصت له لاسه ورکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاذ پوهان ودیل صافی د امریکا او روسیې اړیکو ته په پاملرنې دا ګڼي چې ممکن افغان حکومت د مسکو ناسته کې د نه ګډون پرېکړه د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا له امله کړې وي.
خو په هر صورت دا چې ولې اشتراک نه دی کړی، فکر کوم چې امریکا به خوښه نه وي په دې کې چې د افغانستان حکومت اشتراک وکړي په هغې حکومت او پرېږدي چې روسان څه نتیجه یې دېنه لاسته اخلي. فکر کوم روسان د خپلو ګټو او منافعو دپاره دا کنفرانس غوښتی چې طالبانو نظر یې واړوي او وویني چې څه دی او څه وایي او د افغانستان دپاره دفتا دا کومه فایده نه لري.
د دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د 2018 کال په اپریل کې هم د افغانستان په هکله د یو نړیوال کنفرانس قربتوب کړی و. د تېر کال په کنفرانس کې د افغانستان، هند، ایران، چین، پاکستان او مرکزي آسیا 15 هیوادونه سالو برخه اخیستې وه، خو امریکا ته په دې کانفرانس کې د ګډون د بلنې سره سره د دغه هیواد استازو پکې برخه وانه خسته. تر اوسه په مسکو کې د سپتمبر د څلورمې ورځې د ناستې په اړه ډېر جزئیات رسنیو سره نه دي شریک شوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. قدر من اوریدم که تاسو په رپورت کې هم واوریدل چې افغان حکومت وایي د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نوویل چې په مسکو کې پر روان کانفرنس کې به ګډون نه کوي. د حکومت د دې تصمیم او د نړۍ د دوو لویو قدرتونو مسکو او واشنگتن ترمنځ د روانې سیالۍ په اړه چې د افغانستان قضیه به کومې خواته ځي، په دې اړه د انتظار خادم سره مرکه کړې ده چې هغه د افغان حکومت د دې تصمیم په اړه وویل.
ګوري، د افغانستان جګړه په تیرو 13 کلونو کې د افغانستان د حکومت او امریکا ګډه جګړه وه. ولې دغه جګړه په ټوپک باندې نه حل کیږي؟ نو یوازینی د حل لار غم د پخلاینې لار ده او د سولې او مصالحې لار ده. زه باور لرم چې امریکایان او روسان په خپل منځ کې خپل نړیوال نزاکتونه لري، کېدای شي هغوی په دې برخه وانخلي او دا هغوی حق هم دی.
د امریکا متحده ایالاتو پرون په دې غونډه کې ګډون رد کړی. په خبرګون کې به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د دې نه معلومیږي چې واشنگتن یوازې په هغه غونډو کې چې د امریکا د مشرۍ لاندې او د دوی د مشرۍ لاندې ترسره کیږي په هغه کې او د امریکا ګټې پکې خوندي علاقه لري چې په هغه کې ګډون وکړي. ساس په نظر اصلي حقیقت هم دا دی؟
نو روسانو ته جایزه ده چې دوی د ټولو ډیپلوماټیکو عرفونو خلاف وایي چې موږ د طالبانو سره اړیکه لرو، په خپل ذات کې د افغانستان جګړه لا پیچلې کولی شي. نو بهتره خبره دا ده چې نه روسان دومره تقرب وښي او دومره ځان دخیل وښي چې په هغې کې امریکا ځان منځوي وګڼي. مثلا هغه خبرې چې روسان یې کوي چې ګواکې موږ هم د طالبانو سره اړیکه لرو، هم سپتمبر کانفرنس جوړو، نو په دې کې امریکا ځان ګوښي ګڼي. نو بهتره خبره دا ده چې دواړه طرفونه د افغانستان حالات او حساسیت درکړي او په زمان کې داسې یو لار غوړ کړي چې هم د دوی ګټه پکې او د افغانستان د خلکو. زه فکر کوم چې دا دوی حق دی چې ګډون وکړي او نه کړي. ولې کله چې افغانستان د سرنوشت او برخلیک خبر راځي، امریکایان باید خپل سیالي د افغانستان د برخلیک په قیمت باندې روسانو سره ونکړي. لازم و چې برخه غسه او کله چې برخه ناخلي فکر کوم چې دا نو اخیری تلاش نه دی، کېدای شي نور فرصتونه پیدا شي، نور داسې غونډې پیدا شي چې په هغې کې امریکایان برخه واخلي او بالاخره د افغانستان دغه کشاله پای ته ورسیږي.
نو بالاخره د نړۍ د دوو لویو قدرتونو ترمنځ کما خپل منځي سیالي چې دا بیا درې دواړو قدرتونو د حالت د افغانستان په قضیه کې بلاخره څه تمه ترې کېدای شي؟ افغان حکومت باید څه وکړي چې د دې دوو لویو قدرتونو د سیالۍ قرباني نشي او د دوی د موجودیت نه او د حالت نه مثبته ګټه پورته کړي؟
ګوري، زه باور لرم چې ډېر داسې مسایل شته چې امریکایان او د روسانو رهبري یو له بل سره مخالفت لري، ولې داسې مسایل هم شته چې د دوړو هیوادونو د ګټو انتباق پکې رامنځته کېدلی شي. افغانستان د دې دوړو هیوادونو د ګټو د الحاق یو مرکزي مهره ده. دلته که جګړه پای ته رسیږي، له یو خوا د افغانستان د امریکا اوږدمهاله جګړه پای ته رسیږي، دوی له تاریخي افتضاح او شرم نه خلاصیږي، د دنیا په وړاندې باندې خپل حیثیت به تر غولې شي، د افغانستان د خلکو لپاره مخ جوړول شي. ولی کله چې د روسانو ګټو راځي، هغه دا چې دلته داعش په ظهور کې دی، دلته افغانستان کې حالات خرابېږي، مرکزي آسیا او بالاخره د روسانو امنیت خرابېدای شي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې امنیت او په افغانستان کې جوړجاړې د دوړو هیوادونو په ګټه باندې دوی په ځای باندې چې دوی سیالي وکړي، دوی باید یو بل سره همکاري وکړي او بالاخره افغانستان هم پر امن شي او دوړو هیوادونو خپلې خپلې ګټې وکړي.
ډېره مننه خادم صاحب، کوم ودان
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د سپینې ماڼۍ وایاندې سارا ساندرز د جمهور رئیس ترامپ د دوو پخوانیو همکارانو د تورنیدو په اړه د خبریالانو پوښتنو ته روښانه ځواب ورنکړ. دا چې ولې دلیل به یې لږ وروسته په رپورټ کې روښانه شي. خو اوس سره بل رپورت لرو. د خوست یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې د اختر په لومړۍ ورځ ښه امنیتي تدابیر نیول شوي او هغوی اختر په ډاډه زړه ولمانځه. خلک د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي او هیله مند دي چې په ټول هیواد کې امن او سوله قایم شي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورټ را لیکلی.
دا د خوست د مرکز اړوند په یوه پارک کې د خلکو ګڼه ګوڼه ده چې د اختر لمانځل لپاره پکې خلک راټول شوي. پر مرکز سربیره له ولسوالیو نه هم دی او نورو تفریحي پارکونو ته خلک راځي. له دې کبله چې په دې وروستیو کلونو کې د خوست امنیتي وضعیت مخ پر بهبود روان دی، د اختر په مراسمو کې له خلکو سره د نامنې اندېښنه له منځه تللې. دوی په ډاډه زړه اختر او نورې خوښۍ لمانځي.
دی وړی کی سره دا پارک دی ستری چې په وړی کی ایت کې دلته وربند اعلان دو خو دا ورته کا وربند اعلان نه دی. په ستریت کې نډیر پارک غاټ پارک دا غدای چې زونون رغلی دی خپو جوش په ولولې سره خپل ساتراي کی مختلفې ملې زیات سي.
نصر امریان د اسماعیل خیل مندوزای او رسولای وسیدونکو پارک ته د دې خاطر رغلی چې زیات خلک ارسي دي ساتراي په مورید په خاطر پکری بدل شي ډیر خلک دغه پارک ترسي. مونږه د دې په خاطر رغلی یو چې پکرم بدل شي او ساتيري وکړو.
له کال 2014 میلادي وروسته چې پاکستانی ځواکونه په شمالي وزیرستان کې نظامی عملیات تر سره کړل، په سویل ختیځ ولایتونو په ځانګړې توګه په خوست کې د امنیتي پیښې کمې او امنیتي وضعیت ورو ورو د بهبود په لور روان شو. له همدې کبله کال تر بل په تفریحي سیمو، میلا ځایونو، ښار او د غرض په نور عامه ځایونو کې د خلکو ګڼه ګڼه په بیساري ډول زیاته شوې. خلک په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي.
شکر الحمدلله ایت خه داسې خطرېږي امنیت ته خدا خو ولایت د نور ولایتونو په نسبت ډیر خدا د ملي امنیت د نور ورګنونو څخه ډیر زیاته مننه کوم چې موږ ته د زمينه برابر کړې دو.
د دې ترڅنګ خلک هیله من و چې طالبان به هم اوربند اعلان او د اختر بتي کوچنی اختر په زیر په لاټ ډیر آرامه فضا کې ولمانځي. خود طالبانو له لوري د اوربند نه اعلان پر اساس خلک خوشینی بریخي.
طالبانو نن هم دا غوښتنه ده او هغه مرور ورونه چې د دولت سره مرور دي خلاف دي چې دوی اوربند ته لپاره اعلان کړي سوله رمای ته ونه کې دي وایي منی.
یو شمیر خلکو له آشنا رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې یوه ورځ په ټول هیواد کې امن او سوله برقراره او قائم شي. دوی له افغان حکومت نه غوښتنه لري چې دې برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سپینې ماڼۍ وایندې سارا ساندرز د جمهور رئیس ټرمپ د دوو پخوانیو همکارانو د تورنیدو په اړه د خبریالانو پوښتنو ته روښانه ځواب ورنکړ او یوازې دومره وویل چې جمهور رئیس د مانافورد او کوهن په اړه مخکې خپل نظر ورکړی دی، خو کارپوهان وایي د قضایي پرمختګونو په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د همکارۍ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون کار ته اهمیت وربخلی دی او په راتلونکي کې کیدای شي ډیر جنجالي شي. نور تفصیل پر رپورٹ کې اوري.
کوهن ومنله چې په بانکي حسابونو، مالیاتو او ټاکنیزو کمپاینونو کې درغلي کړې ده. د لوی څارنوال مرستیال روبرټ خوزم وویل چې پر کوهن لګیدل الزامات جدي دي او دا د مسلسلو درواغو او عدم صداقت څرګندونه کوي.
Mr. Cohen pled guilty to
خغلی کوهن د کمپاین د مالیم لاټر دوه تورونه ومنل. لومړی دا چې له شرکت څخه غیر قانوني مرسته کړې و او دویمه دا چې خاصه شخصي مرسته یې کړې. دا دواړه کارونه د ټاکنو د اغیزمنولو لپاره شوي وو.
دارنګه کوهن ومنله دوه خوځته چې څرګندونه یې کوله شوې د ټرمپ ټاکنیزو کمپاینونو ته زیان ورسوي پیسې ورکړې دي. د ټرمپ د ټاکنیز کمپاین خوانه مشر پاول مانافورد د لګیدلو اتل ستورونو په تو کې مجرم ومنل شو. څارون کې وای دوه قضیه کول شي د 2014 کال د جمهوریت ریاست پټاکونو کې د روسیې د مداخلو د خاص سیډون کې رابرټ مولر کارته تازه مشروعیت ورکړي.
د مولر انویسټیګیشن
د مولر تحقیقاتو د ترامپ داخلي کړي کې ناولتیا پیدا کړه او تازه محکومیت د ترامپ او منافورد د پخوانیو راشدر شو په اساس شوې ده.
ترامپ په یو ټویټ کې لیکلي چې د منافورد محکوم کېدل د دې ثبوت نشي کېدای چې د هغه د کمپاین ټیم له روسیې سره سازش درلود. کوکار پوهان وایي چې د سپتمبر په میاشت کې بل محاکمه به په اوکراین کې د روسیې په لاره حکومت لپاره د مانافورد فعالیتونه بربند کړي.
It is true that getting
the bill candidate la khoda turno la gidal pa siyasat ki normal kar dai khoda yo baharni dukhman qudrat la khoda na wali kidal biya da siyasat normal bar khana da no da za ka wazihan ghair qanuni amal dai aw da ba ham kara ki che trump ba mumkin la de amal che rusi da hillary clinton pa ara malumat war kidi aw bariya ke imrasta kidi da rusi ehsanmand bi.
کارپوهان وایي چې د ترامپ له مخالفت سره سره د رابرټ مولر روان تحقیقات زیانمن کېدای نه شي، بلکې خای نور هم زور واخلي.
دیز
دغه خلک کوهن او ممکن منافورد بل څارنوالانو سره کومک پیل کړي، نو ځکه فکر کوم چې د معلوماتو ورکول به نور هم زیات شي.
کارپوهان په دې باور دي چې د ترامپ د ملګرو او همکارانو په اړه تازه الزامات به د هغه د ملاتړو پر نظر سملاسي اغیز ونه کړي. خود فشارونه دوام به د ترامپ د بیا انتخاب کېدو کار نور هم ستونزمن کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
لا نوري سانبا د زنګول رپورټونو په لړ کې نن واورې چې د غولایت مېرمنې څومره سخت او له کړه وډک ژوند لري. د امریکا خبريال زبی الله غازی په نورستان کې له یوې 95 کلنې میرمنې قانتی سره د هغې د ژوند په اړه مرکه کړې چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځو.
موږ خوځو ډېرې ستونزې ګاللې. په میچنې کې به مو جوار وړه کول، لرګي مو هم موږ راوړل، په ځمکه کې جوار او غنم هم موږ کرو. دا زموږ مشکلات دي. ډېرو ستونزو کې موږ ژوند تېر شوی دی. موږ به بانډې ته 5-6 ساعته مزل کوه او په دې کې به په موږ ډېر مشکلات راتلل. بانډو ته به وړه هم موږ وړل او هغه ځای مو پنیر او د مالونو غوړي له ځانه سره کورونو ته راوړل. زموږ غواګانې وي، وزې وي او همداسې مو ژوند و.
هغه وخت جنو یا خزو ته د درس یا تعلیم زمينه برابر او کنه برابر او بل دا چې تاسو وس او هغه تیر ژوند کې څومره فرق ګوري د وسنون جنو او میرمنو په خوانون جنو او میرمنو په ژوند کې.
اوس اسانی ده، اوس دومره کار نه کوو، یو څه اسانه شوې ده. موږ مکتبونه او د شانو ته توجه نه کوله، کني دلته مدرسې هم وي، جمعتون هم وو، خو توجه ورته چا نه کوله. هغه وخت ورته چا دومره پام نه کوه، خو اوس خو شوي خلک ورته پام کوي. خزي هم غواړي مکتب ولولي. اوس هم میرمنې بانډو ته په شوق باندې ځي او راځي. هغه رواجونه او دودونو کې کوم خاص تغییر نه دی راغلی، خو دا جبري نه ده. یو قسم دود ګرځېدلی او یو ګډ کار دی چې دلته میرمنې او سړي ترسره کوي. مونږ خو عمر تیر دی، تاسو ته وایم چې قرآن وایي، د قرآن عالمان او حافظان جوړ شي، ښوونځیو ته لاړ شي، تعلیم وکړي چې ژوند مو جوړ شي او آرامه ژوند تیر کړي. ما د خپل اولادونو لپاره فکر کړی دی، هغوی ښوونځیو ته ځي، هم مدرسې ته ځي او هم د قرآن کریم تعلیم هم زده کوي. په ما ډېرې ستونزې تیرې شوي دي، زه په ځوانۍ کې کونډه شوی وم، ما به میچنې ګرځولې، کر هر به یې کاوه، زه یوه تکړه پیغله وم. همدا وجه وه چې زما خپلوانو راته به ویل چې ته کونډه شوې او د شنګل سیمې نه یو سړی راغلی و، راته یې ویل چې ته همدې ته واده شه. خو ما هغه سړی په ډانګو ووهه او د کور نه مې وشاړه. ورته مې وویل چې ما چې واده کوو خلک کمو، زه خو خپل بچی ساتم، زه پروا نه لرم چې بل واده وکړم. نو همدا و چې خپلو بچیانو ته پاتې شومه څو د دوی روزنه وکړم. که څه هم دی کس ډیر کوښښ کوه چې ما قانع کړي، خو زما همدا ځواب و چې پایله کې هغه بخښنه وغوښته او لاړ.
تاسو راته د خپل ژوند یوه داسې خاطره یا یوه بیلګه ویلی شئ چې تاسو د دې خپل ژوند نه زړه توري شوي یاستئ، ځکه په میرمنو باندې به شاقه کارونه کیدل، اوس هم په لرو بانډو کې او په لرو پرتو سیمو کې کیږي، چې تاسو هغه کار ته مجبوره شوي یاستئ، مثلا د بانډو تک ته یا نورو ته، او ستا د ژوند نه زړه تور شوی، داسې څه راته ویلی شئ؟
زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره همدا وه چې یو ورځ باید ما بانډې ته توخه وړله. په لاره کې څه د پاسه یو متر واوره شوې وه، زه یوه کونډه وم او باید ما بانډې ته سودا وړې وه. ما نوش وړلې، زوی مې په یوه ساحه کې پرېښود او دا زما یوه مجبوري وه، ځکه که توخه مې نه وی وړې نو ژوندی نه پرېښودم. زوی مې په یوه ځای کې کېناوه او ما بانډې ته حرکت وکړ. ومې ژړل ومې ژړل او روانه شوم چې دا زما څنګه ژوند شو چې بچی مې په داسې سختۍ کې پرېښود. څو ساعته مزال مې وکړ، توخه مې ورسوله او بیرته راغلم چې زوی مې ژوندی و. توبې مې وویستې او بیا مې وژړل او وژړل او ومې ویل چې دا زما څنګه ژوند دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، د خبرونه وروستۍ شېبې دي، مخکې تر دې چې د مهمو خبرونو سرچې کې واوري، نن د افغانستان او ایرلند ترمن د کرکټ دوه لوبه ده. زمونږ همکار عاشق الله رحیم زوی چې د کرکټ د لوب نه یو ثانیه هم سرګې نه غړي، ټوله لوبه تعقیب کړې ده. نو د لوبه په څرنګوالي به دا غنو پښتو رحیم زوی سپستړی مشي
کوردن مننه نو شبا جان لوب. البته هغه پچه چورته وي، هغه چول شوی ده، لا شروع شوی نه ده، یو دوه دقیقې وروسته فکس د افغانستان په وخت مخام په ونیم بجو باندې پیل کیږي. په چې افغانستان ګټلې ده او اول به بیټنګ کوي. دا د افغانستان او ایرلند ترمنځ د درې و شل ورځو لوبو د لړۍ دویمه لوبه ده چې لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه، اوس هم افغانستان پچه ګټلې ده او افغانستان به لومړی بیټنګ کوي. افغانستان د تیر ځل لوبډله کې یوازې یو تغییرات راوستي دي، د عثمان غنی په ځای باندې شفیق الله شفق په لوبه کې خصل شوی ده او لوبه البته لږ شېبه وروسته شروع کیږي. نو اوریدونکو کولای شي چې د لوبې په حق له تازه معلومات د امریکا غاګ آشنا رادیو د فیسبوک په پاڼه باندې تعقیب کړي.
پښتون خو ډیر دی رایم زی سپ، خو د لنډ خبرونو د اوریدو وخت را رسیدل.
د افغانستان خارجه وزارت وایي چې د مسکو په غونډه کې به ګډون ونکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن پر ایران باندې د لا سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هندي مبارزینو او امنیتي قواو ترمنځ نښتې شوې دي. د سه شنبه په ورځ ناوخته د ورجینیا د ایالت د الکساندري په ښار کې یو منصفه هیئت له څو ساعته بحث نه وروسته په 2014 میلادي کال کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د ټیم مشر پال مانافورت له حکومت نه د پیسو پټولو او مالیجاتو نه ورکولو په شمول په اتو مواردو کې مجرم وبانه. د پاسیفیک په سمندر کې د متحده ایالاتو د سمندري قوو عمومي قمندان جنرال وینسنت بروکس وای چې جنوبي کوریا او امریکا باید خپل پوځي چمتووالی جاري وساتي او د یو سیاسي وسیلې په توګه باید د شمالي کوریا سره د مذاکراتو په وخت له پوځي تمریناتو نه استفاده وکړي. په روانه میاشت کې متحده ایالاتو د تایوان د جمهور رئیس د سفر له امله چین سخت په غوسه شوی دی. جمهور رئیس تاسی وانګ وین د اګست په 14 په لاس انجلس کې د ناسا د فضایي مرکز نه لیدنه وکړه. د 1970 میلادي لسیز نه وروسته د لومړی ځل چې د تایوان یو سیاسي مشره د امریکا د فدرالي حکومت له یوې ادارې نه لیدنه کوي.
کابل
قدر من اوریدم کنیم ساعت خبری لومړی پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مفرور خوشحاله او سوکاله.